پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقه ایزي نښتې هم که مونږ ګورو د دې تاریخچه هم لږ ډېره اوږده نه ده. نام دې په دې نویمه او د اتمه لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاءالحق راغله د هغې روسو چې کوم د کیسې شروع شولې نو هغې نه پسته دا فرقه ایزي نښتې او د فرقه ایز هغه چې دی دا جړلې نورې مضبوطې شوې او همدغه وجه ده چې تر اوسه پورې اوس په کورمه کې چې کوم دا د تیر د میاشت د اکتوبر میاشت کې کوم رئیسي تاوتریخوالی روان دی 140 نه زیات کسان چې دی په هغې کې ووژل شول او اوس هم هغه سیمو کې تاوتریخوالی ترنګلتیا هغه چې دغه موجوده ده. خو دا بیا په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخه شي، لکه بیا هغه مشران شته د هغه شته نو هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دی فرقه ایزو مسلو باندې به چې دی په هغه باندې قابو.
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې، لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې ته راشو، مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه، یوه ځینو یې علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بیخي د مسلمان په سترګه نه کتل، وای دا کافران دي. لکه په پاکستان کې،
لکه پاکستان
دا شعار ورکوي شیعه شیعه کافر کافر، دغه شعار په افغانستان کې نشته. خو بیرته چې له دې بحث نه راونه وځو کنه، بیرته هغه مقایسې ته راشو. جناب صاحب، دغه د کتونکو اندېښنه بیا هم دې ته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي، که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو، وایه لکه په افغانستان چې طالبان دا خبره کوي، لیکن د طالبانو د راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې. جنبا صدی سره یو خبره بولم دا کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه 45 کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی، لکه یو جمهوری نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ و، لکه د 45 کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واک کې وه. جنرال صاحب،
تر هغه وخته چې زه پرومونسیرم په سوریه کې خارجي هلته دسه نه ده چې اوس ایران لاسس ایران دسه یو کانسیل چې اساتام خنه مونه یم دا اوس افغانستان دی. تاسو وینئ چې په واک کې عمدتاً اگر چې څه دې چې تر څو نه یم او په افغانستان کې په لپاره زما وزن نه ده، خو تاسو وینئ چې دا څومره ویلګالي او څومره ظرافت د اوسنیو حاکمانو سره چې غیر مشروع ده البته په افغانستان کې مدان دره، خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې عمدتاً سنی مذهب ده. اگر تر سی سوریه کې د ایران نفوس زیاته، مخصوصا وروسته د کورنۍ جګړې په 2000 کال کې هلته او پارتونر د ایران دخوا ډېر فعال شول. اوس خو موږ ګورو چې هلته ترکیه هم فعال، اوس موږ ګورو چې د سوریې سره هم جوړ دی، حتی د دغې حیات تحریر شام سینو مشکانو سینی جورجیا هم سره روان دی. په عین وخت کې موږ نشو کولای ترکیه فکتور د نسنلي روسیا اوس هلته هم په عادي عناصر راتلون کې حاکمیت روسیې دي، او هم هغه څه چې اوس داسې مشروطن وایي اپوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی، کردان دي، ترکمنان دي، نور دي، نور دي. هلته خو بېره دلي دي دقیقت ما چې حساب دونس
جان باسب یو بل شي تکرار شوې دی، له خطر چې د عباس دی بل خطر غونډ کو چې د سوریې د وسلوالو له دغه بریالیتوب نور خلک څه زده کولی شي. مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده، دی ډیر نرم روان دی. مثلا ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته، د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړي چې دا منه ده. او د همدغه علت دی چې نړیوال سره له دې چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره و، خو بیا بیرته ویلي و چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده. خو دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي؟ کوم خبره
شکر چې په کابل کې حاکمه اداره د ذکر توانایی نلری او د ذکر ظرفیت نلری کچیری په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي دغه یو دندگی لکه تازی خودسری جاطلبي کاملا افراطی
جان باسه جان باسه سوال داو داشان خودی دا خو لکه څنګه چتا سوویل چدو یوازې د حکومت یوازې خپل لاس کړي فرند د سوریه والا چی دی یو خو مشره ماخه ته اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته د دغه نور برخه ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پرې خودل
هغه پرې شودل عمومي عفو البته طالبانو ویلې چې ما اعلان کړی ده لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي اسانتیاوی ورته راځي فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي بالکل هغه وخت به
دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی هغه به بیرته افغانستان شي چې باید شي او کی بیل څنګه خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ کې دي که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغسې نور دي ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه د حقاني خلیل حقاني مړن یا مړې به کېدی شي یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته ریښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار د جهان فشار د منطقې فشار د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي کیدای شي متحد درجه د دوی په منځ کې تغییر و تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي خو په هغه صورت کې به بیا دانو طالبان و امارت نه اوسېږي دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت رامنځته شي
مننه وبخښئ که بیرته پاکستان مسلې ته راشو تقریبا ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وک او هغه ته مبارکي وویل دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي نو کوګوري حکومتي په کچه باندې هم وی چې دی په دې باندې غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړې ده او له هغه ځینې د پاکستانیانو د راوستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندې د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړه نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته سنه سه یو شی ورکی دی تا یو تقویت و نور مل ورکی چې هلته داسې اسلام پال ډلې چې دی هغه په واقع کې کامیاب شوی نو موږ خپل مبارزه چې ده نو خود پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی که په بلوچستان کې دی هلته په پښتون میشته سیمه کې دی که په خیبر پختونخوا کې دی نو په خیبر پختونخوا کې دی نور سیمې چې دی هغه خو بالکل په پرام نه دی پنجاب پرام نه دی سند پرام نه دی
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې بیا نور مسلکونه دي نه
ورکې نه خو پنجاب کې دوی راپور نه ورکې په دې 13 میاشتې کې چې د تر هغه په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډېر زیات دي
نه خو
بلوچستان کې بلوچستان کې خو پښتانه نه دي بلوچستان په سیده لیکنه
په هغه کې وګورئ کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نامنې پیښې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلي زلو کې دي زیاتره پیښې او د نامنې او پاغې باندې وار باندې خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو هدفي عملیات کوو پیله خو داسې و چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پوره په لکونو خلکو به کور شول خو اوس دوی هغه عملیاتو ته دا نوم بل ورکړی چې ټارګیټډ مطلب هدفي عملیات موږ کوو هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلک به کور کېږي نه او موږ ورزو چې دیزي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دی او دیزی که وصله وال پرتی او من پدیزی که آقا وکر
آه من نه خو که جانبا سبتاس فکر که وی لکه سرگه چه گلایاز هم دا خبر وکرله چه که دیشتی لکه دی تی تی پی هونده دلی یا روحیه واخلی چه ولا پا جگری بندی ممکنه ده چه مخت پسی لار شو پا پاکستان که دا فرزن بلوچان هم جگره که بیه و دا پا اکثر جگری لکه گلایاز چه ویل چه دی پشتنو پسی مکیده و پا بلوچستان کیده و البته دی پنجاب خواهد هم سختریزو سرایت کرده ره آغا زینو که هم عملیات روان وی کلنا کلا خصوصا پا جنوب دی پنجاب کی سفکر که وی چه دا وصلوال به دست یا روحیه واخلی دی سوریه لسقوط و روسه
اولا شما رو بسیده چه در تبلیغات و در کچه خب بین شکه چه زن تا بروحیه ورکوی زن به تشویقوی زن به ترغیبوی تحریکوی چه گوری التا هم درسی یا حرکت را مسته شده خب زو فکر کنم چه دوی دیوی خوا زن بولوی او دو بلی خوا از آن منعرفوی هاگه شایی چه پتوبیه که را مسته شده در هاگه شایی چه با طالب نمیگی پا افغانستان که یا پا پختونخوا که یا پا طولی زرطوگا اخوا پا پاکستان که دوی سما دا چه در شوارو تر کچه با یو چه سمون ولوی یو چه ورطواله با ولوی اما دا دیر متفاوت چه جنبشونه دی که دیشی بیا هم وایم چه دیر دسی امیق ایدیولوژی در نظره که دیشی پا که تراونه باوسی گی خود دوی اهداف دیر متفاوت دی مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوز وچی ری دیدی اغا کم تحول چه دیدی منس که راغل ایده پا فکر که راغل ایده اغا ورطا نده طالبان تو تاسو هم
خیر خود او بخشی خود دوی او بخشی داد حیات تحریر شام اوز ارتا گورو چه دوی پا نظر که بدلون راغل ایده پا خواه خود دوی پا نظر که بدلون نو راغل ایده دا محمد الجولانی یا وقت لالقایده سر یو زایو بیا لدائش سر یو زایو بیا لدائش سر جگری وکری کنه لیکن وسی واقت رسیده لیدی دست شکاری سی دوی خپلو ملی ارزشتونو گتو تا وفادار ایدی
بلکل دقا خبر چه دی دقا تحاول او که دا اشتا فرو فرمایل اومش میدل دا القایده سر و ویکی چه دا دایش سر و بیا النصر سو وزدار دی دا بل حرکتی را مستا کرده پا بل نو حیات دحیل شام یعنی دقا تحاول دلی بیا دا بل خوا سوریه متفاوته دا سوریه که دا سوریه تاریخ بلده او افغانستان تاریخ دیر متفاوت دیگه سر اما غصه چه دایش پا افغانستان که نشی ریخی غزوالی هم دقا سی با سوریه که ترکی حد نور دقا فندمیتالیزم چه مرتکار و شد ایران دفاع ده دایش دفاع ده نور دفاع هم غصه نور فکر نکام چه
خب باشه جانباز سی با بخشی ساز خبر نیستم تاس دایش تا اشاره وکره هم دقا دایش لسوریه تر افغانستان و پاکستان پر را برسید
خو ریخی خو آغا رنگ ندی جانباز خبر سم هم ده چی ریخی خو آغا رنگ جرل دی خو آغا رنگ پخی ندی چی سنگا او آغا خو دیر زیاد دا آغم لری سنگا جانباز خبر اوگا توافت لری دیر زیاد فرق لری آغا سیمی او دا افغانستان او سنگا دا پاکستان
فرق خو بیل خبره دا واضح خبره دا بیل جغرافی دی بیل زایو ندی لیکن ام دا وصلوال دا دایش پودم بندی چه ال په سوریه کې په عراق کې دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل د افغانستان تر شمال ورسېدل یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کو خبره دا ده چې په خوا به یو بغاوت په یوې محدود جغرافیه کې راتاوېده نن سبا که د انټرنیټ برکت دی که د ارتباطاتو برکت دی ډېر خپرېږي نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی دا تر عراق هم وغځېږي تر ایران هم وغځېږي
نه غدی اوس که د پاکستان خبره د تاسو کوئ که نه نو جنبا صاحب به هم دې هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادېش کې داسی نواجد حکومت ختم شو نو په پا پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلادیش پسند په پا پاکستان کې هم با خلق په سلوکونو روزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي
د عمران خان ډلې
عمران خان ډلې
دغه خبره یعنی د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړي چې دا زده کوونکي باید راووزي او یو بغاوت
وکړي
اما بیا هم د دې خطر شته که بس راغوند کو جانباز په مجموع کې که چرته دی په افغانستان کې واکمن طالبان له سوریې څه زده کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څه بغاوتونه څه زده کولی شي؟
خبره دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خوا ته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسېدلی دی، سیمه ییزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسې خپله ګورئ دا هېواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدراعظم، دې مودې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري، چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هېواد ځان یې قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواته وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شو، لویې جرګې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 30 کاله قید ورکوه، معلومه
ده چې کاملا سیاسي معنا ده. دا بحث په دې ځینو کتونکو په دغه خبرو راوځي کو وای کله چې په سیمه کې شخړې وي، ویل سي په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو، که په پاکستان کې شخړې وي، جګړې وي، افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي، پاکستان ته وځي، نو دغه ټول شخړې یو حل را غواړي چې ریښې باید وچې شي. نو له همدې سره د عباس راغونډ کو، له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه د عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
د آزادی میلمه،
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت څاروانیم، نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستری نړیوالې ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، په رسنیو کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري، حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی، او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دی واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي، د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه مواسات چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته، تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید، هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه، یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم اما کټګوري کې اما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کړي، ډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر اغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د جګېدو نه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خونځای یا مکتب نه و. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړی و هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی و. په لنیک مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغې وخت کې سن مې 15 کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږ یا د اوو کالو وم. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسې دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره ما نه، زه اول نمره په دې معنا چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې مونږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د شپاغې وخت کې په راډیوګانو دی کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب به مې ایستل، د لرګی وم په هغې هغه هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت وو، 4 ورځې کور ته ایسم او بېرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا څنګه ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما 4 ورځې مې د توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په پشمار تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی وو چې دغه به ما وړه راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تبدی ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د یو کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې چې هغه زمونږ د کلي نه 1 ساعت پیاده لاره وه. 1 ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو او 1 ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. 3 کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر 2 لسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو ورستم به از ما په کانکور په لمړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب وو تاسې کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولی تخنیک وو. دریم یې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب هم نو شوی د پولی تخنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پریښود ژورنالیزم لپاره. یو کال مې صبر وکړو. وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم. د دې دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د دوام کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ په کابل کې چې د فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کا او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغوی سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او بیا غوښتل ورسره د امر سره اکتفا وکړ. ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي. خو د افغانستان کې دوی دغه امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبو جوړول بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې د اړتیا اولو کې وه. وروسته بیا ما خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیسټر نه ویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم. نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال په مه میاشت کې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه وحید الله مایار دی. ځکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې ځکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه. له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوی پایل پروژه ده. افغانستان د نوی پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغې دندې تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، د UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون د مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه، نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دوی کې مدغم کړه. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
له دې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بله پوښتنه په دې ارتباط وکړم، تاسې په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې، او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي؟
له بعد همغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه به تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر وو، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر یې دا چې څومره فعال و، څومره عصري و، او په کومه بڼه جوړ شوی و. آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، په هغې کې زده کوونکي وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی و، او یا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو، او لرۍ مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی و، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه، او تعمیر هم ورته جوړ شوی په هغه. نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی. زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لرئ، کومه دلچسپه خاطره لرئ؟
ولې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره جدی وشوه، راته بنده بیکا و مایک رو غرزه و ده اختارون برا کدل راته را کول کدل. ده قصه خود دیری دی. نو ده ماده پاره نو اقا ده جورنالیزم و همه استلاح داده و ایچ مونگ تا با پانتون که هم میل چه خبریال یا جورنالیست باید هر چه تا خبر پسترگه بگوری پسه که کم خبر ده. نو ما هم همه قصه یو نظر لرا چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخت. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس دې وخت چې سړی ووایي، اما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
منی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابی بولي، تاسو کوم هابی لرئ؟
والا که درم ډیر خسته کن کس به درته معلوم شم چې خاص هابی نه لرم، اما یو غزنی هابی می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوی ژبه، نوی کلتور، نوی خلک، دا غوی باره کې ولولم، دا غوی باره کې زده کړم، اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. نو زما خاص هابی دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابی ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. یو خبریال د پاره شوم، دما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې د پاره مطالعه خپله دما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغې وخت کې وو، ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډېر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډېر مؤثریت یا ډېر اغېزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډېره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې وو چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډېر اسانه نه دی، شاید خلک پرې پوه نه شي. هره اداره ځان ته پالیسي لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسي خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسي چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایچ پی کې زما هغه ډېره موده دندم له دوی سره وو، تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنې دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هره اداره کې علاوه که هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شاملې دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه اوسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغې کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ضعیف پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې قصه لرې چې که وکړې نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني؟
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زما یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله راډیو. نو هغې سره همداسې بحث پیدا شو، نو ما یو څو د ژوند هغې یو مایوس حالت کې وم. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوم او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره. نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي، نا امیده نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
دا و د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
So bata na ke tu سو بیو پخ پل سپر لکی دا سی پلم بو ولار سو بیو پخ پل سپر لکی دا سی پلم بو ولار سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو دا سو ولار سو بیو پزے ولار دزار